السلام علیکم درنو لیدونکو د حایل اونیز باستا تاسو ستړي مشي زه سید سلیمان اشنایم او په دې نیم ساعت کې د افغانستان په تړاو یو مهم بحث لرم تاسو اوریدلی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته په زرګونو افغانان د لویدیز ډیرو هیوادونو ته وایستل شو چې اکثریت شمیرې امریکا ته راوړل شوي دي دا پروسه د 2015 کال د جنوري میاشتې تر شلمې نیټې پورې روانه وه خو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د رسمي کار پیلېدو سره دا پروسه وځنډول شوه د امریکا د کورني امنیت ادارې ویلي چې غواړي د افغانستان د تخلی پروسه په دقت وڅاري او مستحق او غیر مستحق کسان پکې معلوم کی په منل کیدونکو افغانانو کې هغه خلک شامل ګڼل شوي دي چې ژوند یې خطر کی یا په افغانستان کې د امریکا په شل کلن زور کې د امریکا او متحدو هیوادونو یا ادارو سره همکاري کړې اوسي د دغو افغانانو د برخلیک د اقامې شرایطو کټګوریو او روان حالت په اړه د دوه داسې میلمنو سره غږیږم نن چې په دې اړه باندې پوره آگاهي لري او برحاله کار هم پکې کړی دی یو په دې کې موږ سره سفیر اوف دی چې دی د هیومن فرسټ ادارې رئیس دی هرکلی ورته ویم او بل نثار احمد مومن صاحب دی چې دی د کډوالو د حقونو مبارز دی او په ټکساس ایالت کې اوسي مومن صاحب او رؤوف صاحب تاسو ته ډېر ستړي مشوې ډېره مننه چې دې پروګرام کې زما بلنه منلې او راغلي یاستئ او هیله م لرم چې ځینې خپل څه معلومات چې لرئ په دې اړه موږ سره او زموږ لیدونکو ته شریک کړئ ځکه چې په امریکا کې د نوي حکومت د راتګ سره ډېرې پوښتنې د هغو خلکو فامیلونو سره پیدا شول چې هغوی په دغه تخلی پروسه کې یو ډول نه یو ډول شمولیت لري رؤوف صاحب زه به اوله پوښتنه تاسو نه وکړم چې دا د نوي حکومت په راتلو سره البته په امریکا کې ستاسو معلومات څه دي چې څومره افغانان چې هغه البته د وتلو په پروسه کې یا تخلی پروسه کې دي دوی د ستونزو سره به مخ شوي اوسي
مننه آشنا صاحب چې زما بللم دا هغه هغه دقیقه شمیره خو نه ده معلومه داسې چې څومره وي خو په هغه اول هغوی په اولې هفتې کې تقریبا 1400 نفر چې هغوی د پرواز لپاره آماده ول د هغوی پروازونه کینسل شول دغسې هره هفته دوه پروازونه چې په هغې کې تقریبا د 800 نه تر 900 نفرو پورې کسان یو چون اوس درې هفتې سوي دي د نوي رئیس جمهور راتګ نو تقریبا که هغه حساب باندې ورته وکړو نو یو 4000 نفرو خپل پروازونه د لاسه ورکړي دي او مکمل چې څومره نفر په افغانستان کې پاتې دي اوس هم 90% خلک چې منتظر دي د خپل ایس آی وی لپاره د هغوی ټول ژوند دې نه متاثره شوی ده چې په هغې کې تقریبا له 1,60,000 نفر زیات دي
بیخی ډیر شمیر کې دی مومن صاحب تاسو ته ستړي مشوې یم یو سره د دې چې په دې اړه که معلومات تاسو هم دقیق ولرئ شریکې کوي تر څنګ یو بل اړخ پوښتنه مې دا وه چې ستاسو معلومات څه دي چې څوک اوس وخت د دغې پروسې دا د تخلی د پروسې د انسجام او مخکې وړلو مسؤلیت لري په امریکا کې
سلامونه آشنا صاحب مننه ستاسو نه او صافی صاحب تاسو نه هم چې زم دلته راوبللم څنګه چې مخکې مونږ سره ویل دي چې د دغه شانتي پروګرامونو د پروسو او دغه د فیصلو ښکار چې د حتمن مونږ افغانان شویو فلحال صافی صاحب چې ویل چې په افغانستان کې زیاتره ایساوي پروازونه کینسل شوي دي خو د یادونه وړل چې دې کې زیاتره افغانان چې دي په نورو ملکونو کې هم متاثر شوي دي چې هغوی سفر نو کړو دا هو انټرویو غانې برابرې وي او په زر هاو ډالر هغه ویزه اغسته وي او الته سفرونه کړي او تر اوسه پورې موجود دي څنګه چې مخکې هم ماته ارزلې ویلو چې په پاکستان کې ماته تیر کال درې سفر کړو او الته په زر هاو تقریبا کزوم چې تقریبا لکته ورنځ دي افغانان چې خو خپل کیسونه ته منتظر دي چې پاګه کې هم پی 1 دي پی 2 دي او داسې نور پروګرامونه دي چې هغه سفرون ته مادګی لري او درلودل چې دوی سفر وکي متاسفانه دغه پروازونه یا پروسه ځندېدلې ده چې هغه افغانان اوس فلحال په ډېر زیات ستونزو کې دي ورسره د افغانستان څنګه چې صافی صاحب وویل چې دقیق شمېره معلومه نه ده خو چې څومره افغانان د دې سره متاثر شوي دي خو دا تقریبا مجموعه کې چې ونیسي تر 1.5 لک نه والا تر 1 لک 98,000 افغانانو پر رسیږي چې دا اوس فلحال متاثر شوي دي داسې
مننه لګ نورم وضاحت غواړم کې دې شریف صاحب تاسو ماته خپل نظر په دې راکې دغه تاسو چې دا د سباندې سل زره کسان یادوي چې دا به په افغانستان او نورو درېمو هیوادونو کې پاتې، اول دا چې دا په کومو کټګوریو باندې تقسیمیږي، یعنی چا ته لومړیتوب ورکول کیږي یا باید ورکړل شي چې هغوی راشي؟ دویم، د دوی په دې درېمو هیوادونو کې چې دي، د دوی د حالت په اړه باندې یا د استوګنې په باره کې څه معلومات تاسو لرئ؟ مثلا که چیرته یوه لویه ستونزې سره مخ شي، دوی دا د خپل د دغه حقوقو نه چې دغه سفر کې د امریکا په خو په همکاري راوتل یا د یو بل هیواد، دا حقوق په کومه ذریعه ترلاسه کی؟ زه غواړم دلته لږ زره که آگاهي ورکو زموږ لیدونکو ته، خصوصا هغه خلک چې دا همداسې والد سره مخ دي. عموماً صاحب تاسې مهرباني وکړئ چون را سره په کمره کې هستئ، همدا اوس مهرباني.
مننه ورور جانه. دغه ستونزه چې دا په دې لنډ ورځو کې ډیره زیاته شوې ده او موږ هڅه کوو، متاسفانه فی الحال داسې کوم ریسورس یا داسې لارښوونه نشته چې موږ د افغانانو ته هغه ورکړو او یا ورته وخایو چې مثال دوی څنګه کولی شي د یو بهتره دا پروګرام درکې. خو فی الحال دوی بدبختانه پام په دغه وطن کې، په دغه مثال په عمان کې بدرته ځلنده وګم، تقریبا اویا فامیلې دي چې هغوی د را روان شپږو میاشتو نه هلته بند پاتې دي. هغوی ته کم داسې یعنی داسې مالي ستونزې دغه نشته چې څوک ورسره مالي کومکونه وکړي یا د هوټل مصارف ورته پوره کړي. دوی بیرته هم وطن ته نشي راتللی، ځکه چې دوی چې کم مال او جایداد په وطن کې درلودلو هغه خرڅ کړی دی او هلته ځان ته ویزې اخیستلې او هلته موجود دي. نو موږ هم لاچاره یو داسې کم لاره، موږ ته هم نه ده معلومه چې دوی ته لارښوونه په دې کې وکړو چې دوی څنګه کولی شي ځان هلته وساتي. غټه ستونزه چې فی الحال دغه خلکو سره ده چې په درې ملک کې موجود دي، دوی اقتصادي ستونزه لري او دې لپاره باید ته جدي کتنه وشي چې هر طرف نوي کنه دا ډېره لوی ستونزه را پیدا شي، خاص کر په عمان او په پاکستان کې چې کم افغانان دي او خپل ویزو ته منتظر دي.
خو شم بلې روف سه مهرباني تاسو نظر ما خپل په دې اړه څومره کټګوري کې دي او تاسو په نظر کم یو باید لمړی ته ولري او څه ډول حالت کې دي تاسو معلومات څه دي؟
درې کټګوریانې دي چې اولیت پکې ایس آی وی لري چې هغه ته اسپیشل امیګرنټ ویزا یا خاص ویزا ویل کېږي، چې هغه د ترجمانانو او نورو هغه خلکو چې د امریکایانو سره مستقیم کار کړی د هغوی دپاره. بیا دوه نور قسمه دي چې هغه ته پی ون او پی ټو آی، یعنی پرایورټي ون او پرایورټي ټو. دغه پرایورټي ون او پرایورټي ټو ویزې چې کومې دي، د دې پروسیسه بالکل بنده شوې ده، یعنی بیخی هغه د کوم خلکو کیسونه چې دي هغه مخکې نه دي. دغه ایس آی وی چې ده، د دوی کیسونه نه دي بند شوي، پروسیسه یې مخکې ده، روانه ده. خو هغه پروازونه چې د دوی لپاره به کېدل، هغه کومک به ورسره کېدو چې پرواز وکړي، نو هغه کومک باندې بند شوی ده. زه غواړم چې یو بلې خبرې ته اشاره وکړم. دغه کومو خلکو سره چې د پرواز په پیسو کومک ورسره کېده یا پرواز ورته اخیستلو، دا د امریکا یو دغه قرارداد په افغانستان کې یوې کمپنۍ ته ورکړی و چې د هغې نوم بینکرافت ده. په امریکا کې د امریکایي کمپنۍ ده بینکرافت، او په افغانستان کې چې کومو شرکت کار کوو د هغې نوم سپارو. دغه قرارداد د $250 میلیونه قرارداد و. نو دغو خلکو به هلته چې هوټل کې اوسېدل، د هغې مصرف به ورکاو، د میډیکل مصرف به ورکاو، بیا چې کله به پرواز ته آماده سول، نو د پرواز به ورته برابر و، پرواز مصرف به ورکاو. خو دغه ټول مصارف چې و هغه دومره ډیر نه ول. نو باید د دغو شرکتونو نه پوښتنه وسي چې دغه درې کاله اوسول، په درې کالو کې دوی دومره پیسې د امریکا له دولت نه واخیستل، ولې دغه ایس آی وی کوم خلک چې پاتې دي دای ولې انتقال کړي نه دي امریکا ته؟ همدغسې چې کوم خلک اوس په دوحه کې پاتې دي، همدغسې په پاکستان کې یو کال مخکې دغسې یو بحران راغلی و، هلته تقریبا 40,000 نفر منتظر وو پروازونه لپاره، هغه چې هغه پی ون او پی ټو ایس آی وی ول. او پاکستان د کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې وغه د پاکستان نه د وستلو شروع کړل، نو په هغه وخت کې دغه خلک هم ډیر یو غټ مشکل ورته جوړ شو چې دوی هم په دغه د پاکستان دولت دوی زورول او وختل چې د پاکستان یې واسي. بیا د امریکا چې کوم وزارت خارجه ده هلته چې کوم سفارت ده په اسلام آباد کې، دوی ټولو ته یې خطونه ورکړل، دغه یو خطونه ورکړل چې دا د امریکا ته د راتګ دپاره منتظر دي، دوی کارونه ختم دي، دوی ټول مستحق دي او ان قریب به دوی امریکا ته انتقال سي. نو د هغې خطونو په لارې نه هغوی وکړل چې هلته پاتې سي. نو اوس هم هغه خلک په پاکستان کې پاتې دي. نو اوس چې دغه پروسیسې بندې شوي دي، هغوی هغه خطونه چې د دوی سره دي، د پاکستان دولت به دوی پرېږدي او که پرېبېږي، دا ډېرې ستونزې د دې نه جوړې شوي دي. یوه ستونزه نه ده. هغه خلک چې په پاکستان کې اوسېږي، د هغوی دپاره دا ډیره غټه ستونزه چې د پاکستان دولت اوس دوی ته وایي چې اوس خو امریکا دغه پی ون او پی ټو پروسیسه بنده کړې ده، نو تاسو به تر څومره وخته پورې دلته یا هغوی به د امریکا سفارت ته به هم وایي چې دوی به څومره وخت پورې دلته وي. همدغسې چې په افغانستان کې کوم خلک پاتې دي د هغوی آینده به څنګه کیږي، ځکه چې بعضې خلک د لرې ځایونو نه راوړل شوي دي او په کابل کې ورته هوټل کې هوټل کې دي، تقریبا پنځه میاشتې شپږ میاشتې په هوټل کې دي، هغه خپل کورونه یې پرېښي دي، هر شی چې درلودل خرڅ کړي دي او په دې منتظر وو چې امریکا ته به راځي. یو نفر چې د خپل کور نه انتقال سي هوټل ته، نو اتمن به هغه خپل چې هر شی لري هغه به خرڅوي یا به کوم بل چاته ورکوي چې هغوی استعمال کړي. نو اوس هغه خلک حیران دي چې چیرته لاړ سي.
یعنی په دې کې شک نشته چې ډېر استثنایی حالت کې دي، او په ستاسو د وینا مطابق هم ځینې ارقامو د مخې نه په زرګونو افغانان په درېمو هیوادونو کې پاتې دي، او په د پام وړ ټکی په کې همدا ده چې په ښه شرایطو کې نه دي پاتې، ژوند حالت یې سخت دی. یوه اساسي خبره دا تاسو دواړو درنو داسې ذکر کړله چې یو ډول د تماس لپاره ضرورت دوی شته، ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې په درېمو هیوادونو کې دي یا که احتمالاً په افغانستان کې چې ډېر شمیر کې پاتې دي، دوی په څه ډول د چا سره تماس ونیسي؟ مثلا هغه آسانترینه لاره څه شی ده یا کوم ادرس دی چې دوی باید ورسره تماس ونیسي؟ لکه ټلیفون شمیره لري، کوم دفتر دی، کوم ایمیل د لارې نه دی؟ د مستقیم د امریکا د خارجه وزارت سره چې دا پروسه یې مدیریت کوله دوی سره دی، یا هغه شخصي شرکتونه چې تاسو مثلا یاد کړ د بینک کرافت په نامه باندې کمپنۍ چې هغې تاسو ویل 250 میلیونه فکر کوم ډالرې بودیجه لرله د دې تخلیې لپاره، روف صاحب ستاسو مشوره څه ده دوی ته؟
تر اوسه پورې چې هغه کوم شرکتونه دي یا که د امریکا دولت دی، د دوی لپاره کوم داسې لاره نه ده واضح کړې چې دوی باید د چا سره په تماس کې سي. هغه معلومات دوی ته صرف دومره معلومات ورکړي چې د هغه د پروازونو کومه پروسیسه چې وه د ایس آی وي لپاره هغه بنده شوې ده، او کوم پی ون پی ټو چې ول هغه هم بند شوي دي، نور هیڅ لارې دوی ته نه ده خودلې. یعنی ټول خلک حیرانه پاتې دي چې د کوم ځینه معلومات واخلي، د چا سره په تماس کې سي، هغه کوم چې په پاکستان کې دي، په افغانستان کې دي، په دوحه کې دي، په البانیا کې دي، په جرمنی کې دي، هر مملکت کې دي، او دغه ټول د امریکا په کومک سره د امریکا د دغه ځایونه راویستل دي. یعنی په دوحه کې چې کوم خلک دي، اوس دوحه کې کوم د 2000 نه ډېر افغانان په دوحه کې دي، سي هغه د امریکا په کوم چې بیس ده، په هغه بیس کې اوسېږي. نو هغه خلک اوس هیڅ آینده یې نه ده معلومه. هغوی په خپله هغه سایوي چې ویزې هم لري، هغوی د دوحه نه نسي وتای، یعنی امریکا ته په خپل مصرف باندې نسی راتلی. بعضې ځایونو کې هغه افغانان دي چې د ایسایوي ویزه لري، هغوی په خپل مصرف باندې کولی سي چې اوس امریکا ته راسي، خو هغه چې په دوحه کې دي هغوی نسی راتلی. نو مشکل یو مشکل نه ده، دغه یو تصمیم نه په سلهونو خلک متاثره شوي دي، او ډیر زیات مشکلات دي، او لاره ورته وایي هیڅ هم اوسنه ده. خو اوس چون د امریکا سکو وزارت خارجه ده، هغه اوس په سل ځایونو کې لاس اچولی ده، اوس په ډیرو مملکتونو باندې بندیزونه لګولي، ټیرف پې باندې لګولی دی، اوس هغې کې ډیر مصروف دي، په پاناما کې، په چین کې، په کاناډا کې. نو دا ډیره وړه دا هغوی ته ډیره یوه وړه مسله ښکاري دي، هیڅ هم ورته
پوه شوم. زه راځم یو بل اړخ ته، د دغې درېمو هیوادونو برخه، خصوصا چې دلته دوی ډېر نه خپل وطن کې دي، نه اصلي منزل ته رسېدلي دي، او عجیب اقتصادي او صحي ستونزو ساته موږ خبرېږو چې مخ شوي او تعداد مومن صاحب، ستاسو معلومات څه دي په دې اړه باندې چې دغه خلک په څه ډول باندې مثلا تماس د چا سره ونیسي؟ کوم لاره د حل ورته شته که نشته دی؟ او آیا دا د دې نوي حکومت چې په امریکا ته راغی د سره سم مطلق دا سر رښتیا بنده ده که نه؟ کم تعداد شته دی چې هغوی دپاره خاص توجه کیږي، اما په رسنیو کې نه معلومیږي، معلومات عام نه خپرېږي؟
مننه اسنا اسنا صاحب څنګه چې تاسو خبره چې دغه د ریفیوجیز پروګرام پروسه چې کومه ده د هم مکمل بند ده باغې کې لکه پی 1 هم راځي پی 2 هم راځي او یو نوې پروګرام تیر کال د امریکا د دولت له خوا نه جوړ شو چې ویلکم کارپس ورته ویل چې سپانسرشپ پروګرام چې په هغه کې ډیر زیات کې سونه چې شخصا موږ پکې هم کار کړای ډیر زیات کې سونه پروسه تکمیل وا او دوی مکمل ای او ام سره په تماس کې چې دوی پروازونه امادګی شي او دوی سفر وکړي نو دغه پروسه هم ولاړه ده بالکل څنګه روف صاحب ویل دا حسابي پروسه فلحال سینه انټرویوګان چې موږ ته معلومات راغلي سکیډول شوې دي انټرویوګان په تغه کې دي او هغه خلک کله چې خپل ویزه واخلي دوی کولای شي چې سفر وکړي بغیر د کم د کومک څخه مطلب دا ده چې شخصي لګښت به دوی دخکې او تاسو معلومه ده چې د ورځو کې کله چې امریکا ته سفر کوي ټیکټ ډېر زیات قیمت یو فامیل کپینز نه فرې دوی مجبور چې $2000 صرف ولري چې سفر وکړي امریکا ته او هغه هم بیرته بغیر د کم ریسټلمنټ ایجنسی چې درته ورسره مالکو مکو شي یا ورته برابر شي نو دا یو لوی ستونزه هغه د لپاره هم موجود ده تاسو دا یو پښتنه چې تاسو بار بار وکړلا او مونږه جواب نشو درکولای چې دوی څنګه کولای شو چا سره تماس ونیسي بدبختانه مونږ سره جواب پدې نشه چې د امریکا دولت یا د وزارت خارجه د امریکا وزارت خارجه دغه خلک دغه مهاجرین دغه افغانان په داسې حالات کې پرخي دي چې د دوی کم د تماس لارې بندې کړې دي ځینې هغه ادارې چې بدوی کول شو چې تماس ورسره ونیسي هغه ته ایمیل مکړي هغه لاچار دي او دوی سره کوم کومک نشي کوله او کوم کم کوي 15 ورځې بعد یا 2 هفته بعد ورته 3 هفته بعد ورته یو میسج کوي چې تاسو سوال مونږ ته راغی مونږ دا ارزیابي کوو تاسو ته جواب درکو چې دا یو لوی ستونزه موجود ده او د دې لپاره باید هر څومره چې ضروري حل لار پیدا شي خو یو خبره موږ دلته په خپل افغانانو باندې کوو په داخل په امریکا کې چې کم دي خاص کر هغه ورونه افغان دي چې دوی په سوشل میډیا کې ډیر فعال دي دوی نه موږ همیشه دا غوښتنه کوو چې کوشش کوي چې د سوشل میډیا د لارې مثبت خبرونه ورکړي منفی مو ورکوي ځکه دغه په زرها افغانان په دریم هوادونو کې موجود دي او دوی ډیر زیات ستونزو سره او ډیسټرس او ډیپریشن سره حالت ژوند کوي د دوی زمو منفي خبرونه دوی ته نور هم ژوند خوندې کوي سختي ورته ورسره پسند کې څنګه چې روف صاحب ویل چې هغه افغانان چې په البانیا او په دوها کې دي دوی سن اسه د امریکا د دولت مثال هغه شلټر یا کور یا هغه مخوراک او علاج معالجه دا ورته د غوې طرف نه ورکول کېږي په الحال خو هغه افغانان چې مثال په عمان کې دي هغه افغانان چې په پاکستان کې دي هغه افغانان چې په تاجکستان کې دي دوی ته کم کومکونه نو ورسیږي
ولی دا تفکیک پکې شوی دی ولی یو تا ورکول کیږي دا کومک بل تنه
همدغه مشکل دا ده چې دغه افغانان چې دوی خو راغلي په نظامی کمپونو کې فلحال موجودیت لري او دغه نور افغانان چې نور درې ملکونو ته تللي دي او د دوی کیسونه ترانسفر شوي دي دوی په خپل مصارفونو تللي دي اول ته ځان ته کورونه نیولې دي دقیقا د ستاسو د انټرویو نه شل دقیقې مخکې ما ته یو زنګ راغی چې مثال یو فامیل افغان پولیسو بوتلل دي او بندې کړه دي هلته په پاکستان کې او هغوی سره هغه ورکه چې سفارت ورته تیر کال واستولې هم به چې د دوی کیسونه تکمیل دي دوی انټرویو ته منتظر دي یا پرواز ته او دوی کول شي چې په پاکستان کې ژوند وکړي او متاسفانه د پاکستان د پولیسو هم د دوی سره برخورد خنه دي او هغه هغه فامیل وس فلحال فامیل خو نه خو دا هغه مشر چې سړی دی هغه وس فلحال بند دي او مثال هغه ورته ویل دي چې موږ سره او اعلان کې دوی یونیسار سره هم راجستر دي نو دغه یو ستونزه ده او موږ هم په دې تکل کې یو خاص کر د امریکا کې چې کوم مدني فعالان دي او د افغانانو دغه چې مخه ته وړي لکه روف صاحب شو داسې زمونږ نور دوستان شو صدیق صاحب شو شمول زمونږ داسې نور فعالان مونږ په دې لار کې خپل سنټران تم تماس نیول دي او دغه تم کړي چې دغه افغانانو زکه دی افغانانو د امریکا د دولت سره کار کړي دي هغه وطن کې د دې د آینده د امریکا د یو ښه آینده د پر حالت دوی شپه ورځ زحمت وي سره خپل ژوندونه په خطر کې کړي نن دوی په بد وضعیت کې دي چې باید ته یو لار پیدا کړي ځین سنترانو خاص کر د سټیټ ریپرزنټیټیو موږ سره واده هم کړی د پدې باندې بجدي کتنه کیږي موږ لا هم منتظر یو چې څومره زر دوی کول شي پدې جدي کتنه او کیو باید وشي زر تر سره
یو روف صاحب غختل می ستاسو معلومات او اخلم ده هیومن فرست تاسو مثلا پام دی برخه کې ډیر کار کړی آیا تاسو سره په دغه نوي حکومت را تک سره د څه کم تماس نیول شوی دی چې کتا سي وکړی شي د ارزیابي کې یا هر تفتیش چې روان دی چوندل ته په مجموع کې ډیر لوی لوی ادارې ادارې د تفتیش لاندې دی او ډیر کارونه زندول شوې دي، خصوصا د سیغاټي پروسې چې لکه د کې پیسې مصرف کیدلې. او دویم دغه دریم هیوادونو کې پاتې کسان چې دا ډیر غټه بیلګه د پاکستان اړخ کې و، چې ډیر الته پاتې کسان شکایت لري چې د ټولو اسناد سره سره پولیس ډیر اذیت کوي، یا پیسې ته اخلي، یا زوري، یا حتی بندیان کوي. دوی سره په څه ډول باندې کومک وشي؟ څه مشوره لري دې برخه کې؟
ګوره شنا صاحب، اوس چې دا کومه تفتیش روان دی، دا د دې باره کې دی چې افغانستان ته په دې تیر کال کې څومره مصرف پیسې لیږل شوي دي، دا چا ته تللې، او دغه پوښتنه له موږ نه هم شوې ده. او موږ هم بعضې اسناد چې موږ سره دي، بعضې قراردادونه چې موږ سره دي، هغه هم دولت ته لیږلي دي، چې په هغې کې یو قرارداد خپله د سپار او د بینکرافت دی چې هغه قرارداد ما سره موجود دی، چې د دې قرارداد له روی نه به دوی د هر پرواز طالبانو ته $60,000 ورکول. نو دغه $60,000 چې دوی کوم ورکول، دا اصل کې د امریکا د قانون له لحاظ نه دا غیر قانوني دي، ځکه چې په طالبانو
غږ دې قط وصل شو رانه، بلکې بیخي غږم نه لرم رؤوف صاحب، خو خبرم د یاده ونه وزي تر هغې به زه مومن صاحب نه به زه تبصره واخلم، تاسو ته منتظر یم بیرته چار کله سکایپ سم شو. مومن صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، زما پوښتنه دا وه، دا د پاکستان مسله یاده که تاسو عمان هم یاد کو، تاجکستان کې ډیرو هیوادونو کې شاید نور هم اوسي، لکه اماراتو کې، قطر کې، یا بل ځای کې، دغه افغانانو ته زیات خطرونه څه شی دي؟ او دویم د دوی دا پروسه سره د دې چې اوس داسې کنګل شوی ښکاري، اما احتمالا څه ډول دا پروسه بیرته پیلیږي؟ په هماغه زړې طریقې سره که دوی باید وکیلان ونیسي، یا مثلا کم خاص ادارې ته لکه تاسو د آی او ایم اداره یاده کړه، د ملګرو ملتونو هغوی سره تماس ونیسي، دوی څه وکړي؟
مننه آشنا صاحب، لکه څنګه چې مونږ وویل چې دغه برنامه چې دا فلحال دوی مونږ په یو نامعلوم مقام کې پریښي د امریکا دولت، پخوا چې د آی او ایم سره بالکل دوی تماس نیولی شو، اوس هم دوی د یونیسیار دفتر ته تللی شي، ځانونه راجستر کولی شي چې هغه قانوني هلته د استوګنې یو جواز واخلي چې دوی دلته په پاکستان کې مثال مهاجر په حیثیت دلته ژوند کوي. او دا مونږ ټولو ته لارښوونه کوو چې زر تر زره لاړ شي، حد اقل د پاکستان په دولت کې چې شار پورته هم یو اداره ده چې هم دا د مهاجرینو لپاره جوړه کړې ده، چې شار په نامه بیا شار پرځای هغه پروسه یا هغه دوسیه یونیسیار ته ورکوي. نو موږ ټول افغانانو ته همدا تایید کوو چې دوی لاړ شي او خپل ځان د شار سره بیا د یونیسیار کې راجستر کړي، چې کوم نورې ځکه نورې ستونزې ورته پیدا نه شي. بدبختانه زمونږ ګاونډي ملکونه داسې دي چې په دې ملکونو کې کومه پیښه وشي، نو دوی بیا هغه ټوله ګوته نیوکې افغانانو ته کوي، او دوی ته بیا مشکلات پیدا کوي، یا مثال زوروي، یا بیرته ډیپورت کوي، او یا بندي کوي. او دا اوس په لنډ وختونو کې په پاکستان کې دا ستونزې زیاتې شوې دي، د افغانان په اسلام آباد کې زوريږي، او داسې په نورو ځایونو کې هم. نو یوازینی لاره دا ده چې دوی ځان په یونیسیار کې فلحال دپاره راجستر کړي، او همغه به یو ښه لاره وي چې دوی فلحال د موقت وخت دپاره هملته خپل ژوند مخې ته ویسي. د هغې نه بغیر فلحال داسې کومه اداره نشته چې دوی ورسره تماس ونیسي او دوی ته کوم چټک کومک ورسوي. خو بیا هغه یو خبره تایید کوم چې مثال په امریکا کې موږ د مدني فعالان هڅه کوو چې داسې یو هاټ لاین جوړ کړو چې دغه افغانان موږ ته ورسیږي، او موږ ورسره په یو سنه سره طریقې سره یو لارښوونه
ورته چې دوی څه وکړي. رؤوف صاحب، مننه بیرته را سره وصله سي، فکر کوم یو خدای چې خپل خبرو ته دوام ورکړي. تاسو اخیری ټکی دا و چې دار پرواز په سر باندې مثلا طالبانو حکومت ته $60,000 چې غلط نه کم ورکول کېدل، چې همدا د اختلاف یو مهم ټکی مو. مهرباني دا جمله تکمیله کوي، به زه پوښتنه لرم.
او نو دغه په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه لګېدل شوي دي، د هغې بندیزونو له لور نه دغه پیسې طالبانو ته ورکول یو خپله یو غیر قانوني کار ده. نو دغه اسناد یې موږ نه غوښتي دي، او دا په د امریکا په سنا کې په دې باندې اوس پلټنې روانې دي، او دغه کوم اوس $250 million چې په دې باندې مصرف شوي دي. او د هغې نه علاوه اول چې کله افغانان د افغانستان نه په 2020 کال کې ډیر پروازونه کړو، وستل شول، د هغوی دپاره $6 billion منظور شوي ول، د هغوی د په امریکا کې د ځای په ځای کولو دپاره. نو دغه سې ډیر پیسې د افغانانو دپاره منظور شوي دي، خو دغه پیسې په ځای نه دي استعمال شوي. نو باید دغه پلټنې هم وسي، ځکه $250 million ډېرې پیسې دي، او هغه څومره افغانان چې په افغانستان کې پاتې ولا غټول په باندې کې دی سوچي امریکا ته انتقال
دوه ټکی راو سیب دې تاسو خبرو کې یو دا چې په دې پروسه کې د پیل نه چې تر اوسه ځنډول شوم دا تر اوسه پورې د تقلب څومره چانس پکې وي یعنی درغلې پکې څومره کېدلې ځکه دې کې ډیر مقدار پیسې شامل دي تاسو یاد کړ او دویمه خبره دا احتمال شته دی چې پام دې جریان د پروسه کې مثلا د دریم هوادونو نه یو تعداد جواب شي یا په امریکا کې چې راغلي دي جواب شي بیرته او هغه بیرته افغانستان ته ولېګل شي مثلا
دس از چې احتمال ده هر شی شته ځکه چې دا کوم دولت چې اوس په امریکا کې ده دوی د هیڅ شینم وعده نه کی هر شی چې وغواړي کوي سي خو د درغلیو په دې قراردادونو کې ډیر زیات امکانات پکې بيخي ډیر دي خو په امریکا کې چې په کوم قسم باندې درغلی کیږي هغه بل اسم دې مثال دی یو شي قیمت چې 10 روپۍ هغه دولت توای چې 100 روپۍ ده نو پاغي باندې بیا 100 روپۍ اخلي نو دا یو قسم چون درغلې ورته نه سویلې چون ځکه هغه قراردادي مستقیم دولت توای چې ماته د دې په مقابل کې 100
روپۍ یعنی دا هم د سه مسلې تفتیش په کار دی تاسو په نظر چې نوې حکومت دا غواړي هم دا شکل لري دای د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې په اړه هم دا خبرې کړې دي چې دا باید تفتیش شي
بالکل دا باید تفتیش شي او تفتیش کوي اوس چون په کانګرس کې او په سنا کې اوس روان دي تفتیشونه همدغه سي د سیګار چې کومه اداره ده سیګار هم تفتیش کوي او سیګار مخکې هم خپل راپور نشر کړی دی چې په دغه پروازونو کې چې کوم افغانان راوستل شوی په دغه وخت کې هم ډېر درغلې شوی دي او دغه سي په پاکستان کې چې کوم خلک اوسېږي د دوی لپاره د خپل د یو نه سیار له طرف نه دوی ته سره ډیر زیات کومک سوي دا همدغه سي د یو نه سیار کوم دفتر چې په پاکستان کې د پدې کې هم بعضی وخت افغانانو نه پیسې اخیستل کیږي د غوډ راجستر کېدل د پاره همدغه سي په پاکستان د سیمه مملکت ته چې غوې د هر بحران نه ګټه اخلي نو دوی په هغه وخت کې چې کله دغه د پی 1 تقریبا 40,000 نفر په پاکستان کې ول چې غوی پی 1 او پی 2 د منتظرو نو د امریکا چې کوم وزارت خارجه و د دوی نه خواسته کو چې دوی باید الته یو پروسیسینګ سنټر جوړ کړي چې هغه پروسیسینګ سنټر کې به دوی ټول پروسیس کوي او هغه الته به وسیږي د پاکستان لدینا د دوی په بدل کې 300 میلیونه ډالر اوغخته وای کومګه دا کار کوو نو تاسو باید موږ ته 300 میلیونه ډالر راکړئ نو پاکستان د سیمه مملکت ته چې د هغه چې کوم پولیس دی د هغه دولت ته د هغه هر څوک چې د هغه چې هغه کوم خلک کورونه لري کورونه فکر را ورکړي دوی ټول د افغانانو نه یو استفاده کوي
خو شم یو مختصر جواب مومن سپ تاسو نه مخلم زما یو د وخت پاتې ده فکر کوي چې مثلا دریمګړی مثلا د غیر رسمي ادارو په غیر ځنی خلک د غراتلونکو کسانو ته وی چې مثلا دونه پیسې راستا کار ز کوم امریکا ته دی فکر کوي دا څه کار ممکن دی کنه دوی باید یوازې رسمي ادارو سره تماس کې وسی
نه دا زمونږ استاد دنده ده چې موږ د خلکو ته وایو چې یوازې او یوازې رسمي ادارو سره باید تماس کوسیږي دغه شان استونزې پیدا کړې دي او زما شخصي نظر دا ده چې دا د ایساوي پروسه چې داخل په امریکا کې یا بیرون په امریکا کې ځندې دل د دې یوازې نه لدا ده چې تاسو خلک د وطن تر اغلی هم دي چې په درمګړي کس په دغه باندې نو لطفا او مهرباني به خو دا به به تر به دا وي چې په رسمي ادرس باندې راشي
پښ مننه نثار احمد مومن صاحب تاسو د حضور نه وم دا شان رو سفیر اوف سپ ستاسو د حضور نه ډیره مننه دا یو مهم باسو د دیونه مونږ غوښتو چې ستاسو چون جریان کې استي د زنو هغه کسانو چې باندې پروسه کې شامل دي یو څه آگاهی واخلي او ستاسو د مشورې او ستاسو د معلومات ورته مفید واقع شوي تر به پوره چې بلونه بیا یو مهم باسته او مهم مسلو کې باندې پروګرام کې تاسو ته قربتوب کو وړاندې کوي په لوی او مهربانه خدایم سپارو ستاسو د لیدونکو نه هم او سه مننه کو او د ملمنونو نه هم خو وخت ولري